اوردل کو ستړي مشي دا ماشاءالله دیودا زم تاسو قربا سره لمومن وخت په خبر کې د مخامي شپږ بجې شوی په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي آئینی ترمیم پر دغه به نیخ په نیغه د خپل خبریال سره په اسلام آباد کې خبرې کوو. دغه سې په کورمی مشران څه غوښتنې لري په هغې هم راپور لرو. خو وخت شوی دی شپږ بجې، نو تر هڅه مخکې تاسو ته د سر تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. حکومت وایي په شپږویشتم آئینی ترمیم د موافقې راوستلو لپاره هڅې روانې دي. د کورمی مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو یو هسپتال باندې بمباري کړې. او د خبرونو تفصیل، د اطلاعاتو او نشریاتو پاخی وزیر تاتارړ وایي په شپږویشتم آئینی ترمیم د موافقې راوستلو لپاره هڅې کوي. وفاقي وزیر نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د قومي اسمبلۍ غونډه نن ماښام 2 بجو ته ځنډول شوې. نوموړي ادعا وکړه چې د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د اسمبلۍ غړو شمېرې پوره شوې، خو د دې باوجود دوی کوشش کوي چې د مشاورتي عمل مخه ونه نیول شي. د ده په خبره، ځکه چې باید ټول سیاسي ګوندونه په آئینی بدلون په اعتماد کې واخیستل شي. بلخوا د بلوچستان د شل پټې منګل للی مشر رختل منګل نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوپیه طریقه د راوړل کیدونکي دغه آئینی بدلون برخه نشي. نوموړي په وسته په اشاره وویل چې آیا دا آئینی بدلون خو د هغو خلکو له وجې نه کیږي چې رده په خبره له چا څخه چې همیشه آئین ته خطر وي. بلخوا پرون د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمان وویل که حکومت د آئینی ترمیم لپاره د پارلمان د غړو د زورونې لړۍ نه ودروي، نو په دغه اړه به د روانو خبرو اترو څخه بهر شي. فضل الرحمان له دې وړاندې د سپتمبر په 1 ویلي وو چې د یاد آئینی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې د لارې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلاعاتي حکومت مت په استاد زیات واک ورکول غواړي. بلخوا د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي او دفاع وزیر خواجه سیف نن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د آئینی ترمیم هدف د پارلمان بالادستی قائمول دي چې د رنګ ټول ادارې په خپلو حدودو کې دننه کار وکړي. د خبر پښتونخوا په کورمه ضلع کې د شیا مسلک مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. دا تر هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 12 وسلوالو له سدېنا غوزګړۍ ته د مقبلو د ګاډو پر قافله برید کې 12 کسان ووژل او تر 300 زیات نور جوبل شول. تر دې وړاندې هم په دغه ورځو نه پېژندلو وسلوالو د کونج الیزو غره ته تللي دریو کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې جوبل کړل. تر پیښو وروسته په کورمه کې حکومت د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې. ځایي اوسیدونکي وایي د لارو بندېدو ورته ستونزې جوړې کړې دي. په پړچنار کې یو ځایي مذهبي عالم مولانا نور حسین نجفي د اکتوبر په 13 یوې غونډې ته وویل حکومت دې تړلې لارې خلاصې کړي. د لارو بندېدو وروسته په براکورم کې سنیان هم په کورونو کې بند پاتې دي. ځای انتظامی د دې غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي، خو د شیا مشران او ځای انتظامی ترمنځ خبري روانې دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو له حکومت د خپلو تاوانونو غوښتنه کړې. د میرانشاه بازار د دکاندارانو اتحادیې مشرانو د اکتوبر پر 19 مشال ډوته ویل چې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو کې د دوی ټول بازار خراب شوی وو چې حکومت ورته د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه. دوی ویل سربیره پر دې چې تیر وفاقي حکومت د دوی د معاوضې لپاره 1.5 ارب روپۍ جاری کړي او د دوی د تاوانونو سروې وشوي، خو تر اوسه ټولو دکاندارانو ته خپل پیسې نه دي ملاو شوي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته د ړنګو دکانونو معاوضې زر ورکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم د اکتوبر پر 19 مشالې ډوته ویل چې تر 3000 زیاتو دکاندارانو نو د موازې چکونه اخیستي او د پاتې نورو شاوخوا 4000 دکاندارانو لپاره چې کله صوبای حکومت پندونه جاری کړي، نو هغوی ته به هم خپله برخه ورکړل شي. د جنوبي وزیرستان وکیلان او ټانک اوسیدونکي وایي په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډېر اسمل خان ته منتقلېدو یې کار او ورځنۍ چارې اغېزمنې کړي. د جنوبي وزیرستان د وکیلانو مشر ایډوکیټ شرپا مسید د اکتوبر په 13مه مشاله ډوته ویل چې د دوی غوښتنه وه چې د دوی هډکوارټر د وزیرستان ته منتقل شي، خو د خراب امنیتي حالاتو له امله د شلو ورځو راهیسې د جنوبي وزیرستان او د ټانګ ضلع عدالتونه له ټانګ څخه ډېر اسمل خان ته منتقل کړل شوي. د ایډوکیټ شرپا په خبره له حکومت یې غوښتنه ده چې عدالتونه دې خپلې سیمې ته راوستل او ورته امنیت ورکړل شي.
امید غوښتنه دا دو چې د امن جمهوریتیا د ریاست د حکوماتو هغه د پوره موجوده حکومات صوبایي مرکزي او د میش سکیورټي ادارې دا مکمل ناکام دي.
شرپا مسجد زړه وکړه که غوښتنه ونه منل شوې نو د اکتوبر په درویشتمه به د ضلع اوسېدونکي په احتجاج مجبوره شي. په ټاک کې انتظامي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشالې ډوته ویل چې امنیتي ادارې او پولیس په سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر 15مه سهار وختي د بیت الحیا ښارګوټي انډونیزیایي هسپتال محاصره کړ او ورباندې بمباري کړې. د هسپتال مشر مروان سلطان ویل چې اسرائیلي ټینکونه ټولو غاړو ته ولاړ دي، برېښنا یې پرې کړې او ورباندې یې بمباري کړې. د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرائیلو د هسپتال پورتنی پوړ په نښه کړی چې پکې د طبي کارکوونکو سربېره تر څلوېښتو ډېر ناروغان او ټپیان موجود وو. اسرائیلو د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه او وایي چې په عملیاتو کې د حماس جنګیالي په نښه کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې. تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لړی وو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ وو او ری حکومت وای په آئینی ترمیم د اتفاق راوستلو لپاره کوششونه کوي، بلخوا پاکستان تحریک انصاف د دغه ترمیم خلاف احتجاج کړي.
ایمان داو چې په دستور کې چې کوم ترمیم کیږي دا غیر آئینی دی.
د کورمې مشران وای په سیمه کې د حکومت بندې لارې خلاصې کړي. د دوی په خبره دغه لارو تحفظ د حکومت ذمہواری ده.
حکومت روز ستل ہے تو کور دے، روڈ کھول سوال ہے تو کور دے، روڈ حفاظت ہے تو کور دے، ملک نہ آڑو مو سبا سبا آڑو، حکومت ہم سے دا روڈ دو کلو کا.
او په میرام شاه کې د رنګو دکانونو مالکان وای حکومت ته ورته معاوضه ورکړي.
می د بلاو سرونه نه پرته می دا اپیل کی چې خدای دې پر مشته د خپل معاوضه روکي چې می د خپل کاروبار روان کی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسه. او سم د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې اهم واردل چې په شپږشتمه آئینی ترمیم د موافقې لپاره حکومت وایي چې کوششونه کوي، بلخوا بیا د بلوچستان د شل پاټۍ منګډلې مشر اختر منګل ویلي چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوفیه طریقه د راوړل کیدونکي دغه آئینی بدلون مخه دغه آئینی بدلون برخه جوړ نشي. د براسال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فوز الرحمن تر دې مخکې د سپتمبر په 18مه ویلي وو چې د یاد آئینی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې د لارې یې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلاپي حکومت په واسطه زیات واک ورکول غواړي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیگ غړي خواجه سیف ویلي دي چې د آئینی ترمیم هدف د پارلمان بالادستی قائمول دي. لا هم د دغه آئینی ترمیم په اړه ډیر معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې ل خپل خبریال راشد خټک سره. خټک صاحب سړی مشه یو څه معلومات لري په دې اړه باندې.
مننه. داسې ده چې په آئین باندې د ترمیم باندې د موافقې لپاره خو کار روان دی، خلاص شوی نه ده. پرون راسه سیاسي ګوندونو مشران د یو بل سره ویني د حکومت له خوا چې د نوید کمر او بلاول بټو اسحاق ډار او دغه کسان زیر ازي د مولانا فضل رحمان سره ویني د پی ټی آی د مشرانو سره هم لیدلی دي، د علماء منګل سره هم لیدلی دي، خو لا تر اوسه په یو مسوده باندې دوی داسې اتفاق نه دی کړی چې ټولو ګوندونو په اتفاق کړی وي. البته اوس لکه سات مخکې چې دوی کوم اخريني لیدل وشول نو پای کې بلاول بوټو د مولانا صاحب د ګوند د جمعیت العلماء اسلام مشرانو ول چې موږ اصل په سلام متفق یو په دیبه مسوده باندې. خدا هغه مسوده نه ده چې حکومت تیار کړی و. بلخوا د تحریک انصاف مشرانو ول چې موږ د خپل ګوند بنسټګر چې د عمران خان چې په اډیاله زندان کې بندي دي چې هغه سره مشوره نه کړي موږ د دې مرسته نشو کولای. نو هغه د پاره بیا په اډیاله زندان کې په بندیارو سره د لیدو باندې بندیز دي. دوه ورځې نور هم لا پښته پکې هغه د پاره بیا خصوصي ځانګړې اجازه واغسته هغه ورغله ورسره ویل خو چې بیرته راغله نو چې موږ ته نور وخت پکار دی. او هغه وایي عمران خان وایي چې زما د ګوند نور کسان عمر ایوب شبلی فراز او الیمین ګنډاپور دی راشي ما سره د وینې زه هغوی سره هم مشوره کوم. نو دغه هلې ځلې روانې دي او په دې کې د کابینه چې کومه ده د حکومت هغې هم لا منظوري نه ده ورکړې. پرون اووه بجې د هغې غونډه وه ونه شوه, بیا سهار نهه نیمې بجې وه ونه شوه, بیا دوه بجې وه ونه شوه. نو تر اوسه هغه غونډه نه ده شوې چې په کې مسوده چې ده هغه منظوره شي چې دا کومه مسوده ده. حکومت چې کومه مخکې مسوده راوړې وه او کومه چې رسنیو ته رسېدلې وه هغه داسې وه چې یو بل عدالت په جوړوي, فدرالي آئینی عدالت په جوړوي چې هغه به صرف آئینی او سیاسي قضیې اوري او د دې نورو مسلو سره به کار نه وي. او کم موجوده چې دغه د ستره محکمه د سپریم کورټ دا به صرف دغه د عامو خلکو دغه اوري قضیه اوري. بیا مولانا فضل الرحمن په هغه باندې اعتراض وکړو او اوس دوی وایي چې بل دغه چې کومه ده چې دا وی کم
مسوده
چې کم تفصيلات راغلي دي دویمه چې کومه ده چې پیپل پارټي وایي چې دا زمونږ د مولانا فضل الرحمن چې زمونږ په شریکه ده. بلکې نون لیگ هم وایي کم چې واکدار ګوند دی چې دی کې زمونږ انپوټ هم شته دی. نو په هغې کې وایي چې په دغې سپریم کورټ کې به یو بینچ جوړېږي, یعنی بل عدالت به نه وي. البته د آئینی درخواستونو قضیو او عریضو اورېدلو دپاره به یو آئینی بینچ جوړېږي چې هغه به حکومت جوړوي, یعنی پارلیمان به جوړوي, د ججان به هم پکې وي, نور چارواکي به هم پکې وي, د پارلیمان غړي به هم پکې وي او کمیټي به وي. هغه کمیټي چې دا پارلماني کمیټي هغه به د سپریم کورټ چیف جسټس چې کم دی کنه د سترې محکمې قاضي القضات د هغه د مقررولو پریکړه به هم هغه کوي او د سپریم کورټ ته نورو ججانو دغه چې دی مقررول هغه به هم جوډیشل کمیشن کوي. خو د جوډیشل کمیشن د جوړښت چې دی د دې د بدلولو تجویز هم دی, یعنی په خواخو په دې کې ټول واک د ججانو اوس ته ښکاري چې دوی پارلیمان او حکومت ته هم په دې کې واک ورکوي. خو خبره دا ده چې په دې لا دغه نه دی شوی اوس که د ټول ګوندونو په دې رضا نه شول نو دا امکان هم لري چې حکومت بیا د زور د لارې د نورو ګوندونو غړي مات کړي, د هغوی رایې ځان سره کړي او هغه رومبی دغه چې د مسوده کومه هغه منظوره کړي.
خټک صاحب اختر منګل کومه د بین پی مشر دی هغه نن دا خبره کړې ده چې د دې مسوده چې دا هغه حکومت نه پډاګه کوي بلکې هغه دې پورې راغلی دی چې دې کې به داسې خبرې به وي چې ځکه حکومت پډاګه کول نه غواړي او بل هغې دا تور هم لګولې دی چې آیا دا خو داسې نه ده چې ګینې د هغو خلکو په خوښه باندې دا آئینی ترمیم کول غواړي حکومت چې څوک له آئین څخه یریږي لکه پوسته اشاره کړې. نو دا ستاسو په خیال باندې دغه اتفاقي رای ولې نه راځي او که فرض که تاسو ویلي چې د څو ګوندونو یا د څو هغه ترمنځ راغلی سیاستوالو ترمنځ نو بیا دغه منظوري ته ولې نه وړاندې کیږي؟
نو لا نه دی راغلی اتفاق خو له ځکه نه ده شوی چې دا خو آئینی ترمیم دی او په آئینی ترمیم کې خو خلک په یوه واکامه په یو فل سټاپ او په یو ټکی باندې غور کوي. دا دوی چې څنګه وویل دا دغسې خوره شوې نه ده, یعنې دوی چې وایي چې موږ ته نه ده خول شوی, موږ سره نه ده شریکه کړې شوې, دغسې نه دی شوي چې په دې باندې داسې یو جامع بحث وشي, داسې بحث پرې نه ده شوی. حالانکه آئینی ترمیم باندې خدا په کار وي. نو ځکه نه کېږي بل د دوی چې کوم تور لګوي چې په زور زبردستۍ باندې زمونږ غړي ماتوي یا زمونږ دوی هغه دغه نوم یاد کړه کنه خپله سینیټر چې دا نسیما چې دغه خاوند یې پورته کړی دی. نو دغه الزام صرف دوی نه لګي, دغه تور د پی ټی آی تحریک انصاف له هم لګي, بلکې دا د مولانا فضل الرحمن هم دغه خبره وه. څور مخکې په سینیټ کې دغه مولانا تور رحمان او غفور حیدری او پخپله مولانا فضل الرحمن هم ویلي وو چې په زور باندې دوی کول غواړي نو نه شي کولای. او دوی زمونږ غړي چې دي هغه عبدالشکور ته اشاره کوله, هغه سینیټر دی دا جیلوایي چې هغه سره زمونږ رابطه نشته. خو بیا په دغه کې کمی اسمبلی کې عطاءالله ترړ کم چې د اطلاعاتو وزیر دی هغه وویل چې موږ څوک هم نه دي پورته کړي او دا خلک چې دي دا د تحریک انصاف والا خلک په پښتونخوا کې دي, پېښور کې دي او دوی ساتلي دي. بیا اوس خواجه آصف هم وویل دفاع وزیر چې کم دی چې مونږ څوک نه دي پورته کړي، دا خلک په رابطه کې دي، ټلیفون نه هم شته او په خپلو کورونو کې هم دي. نو مونږ په زور باندې کول نه غواړو، که په زور مونږ کول غواړو نو څه کولی شو؟
بالکل خواجه صاحب، دا خبره هم وکړه چې د دې عیني ترمیم هدف پارلمان داغه بلدستی قائمول. ډیره زیاته مننه راشد کټک صاحب، خو وخت ورته است، ډیره زیاته مننه. اردن کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې پاکی حکومت غواړي نن آئینی پیکیج د منځلوري لپاره کابینه ته وړاندې کړي، پرون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د سوري لاندې په پاکستان کې احتجاجي مظاهره شوي. په پیښور کې هم د تحریک انصاف پلویانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د آئینی ترمیم پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. پړې نور تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
داغ ګنا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف ته پلاویان دي چې د ګوند د مشر عمران خان د جیل نه دارا خوشی کولو او پاین کې د مجوزات ترمیم او د عمران خان د ملاقات د بندولو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د اکتوبر په 13مه پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ضلعو په سطح احتجاجي مظاهره وکړه. د پیښور په مظاهره کې شریک اکرام کټانه مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په آئین کې کوم نوې ترمیم راوړي د هغې مخالفت کوو، ځکه چې د دې ترمیم سره به آئین نور هم کمزوري شي.
ډیمانډ داو چې په دستور کې چې کوم ترمیم کیږي دا غیر آئینی دي، او د دستور چې کوم جمهوری او د انساني حقوق کم نشانی دي، کم نخې دي، هغه میټاول د ملک یو جمهوریت نه اباسن دي او امنیت طرف وړم دي.
دب مردان کالج چوک کې د پاکستان تحریک انصاف ضلعي مشران او پلاویان دي چې د عمران خان او ګوروادان او د نورو پلاویان د جیلونو نه د راخوشي کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. دا مردان په مظاهره کې شریک جان علم مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د عمران خان په ملاقات پابندي لګولې ده، کوم چې غیر آئینی کار دی، باید حکومت دې خپل پریکړه واپس واخلي.
تیره تقریبا سیوا ورځی اوښولې او عمران خان ته هیڅ قسمه رسایي نشته، هیڅ قانوني لارې بندي دي، ورته وکیلان ایوان چې دغه خويندې هغه په دغه بندیوان شوی دي.
د پاکستان وفاقي کابینه د اکتوبر په 13مه پاین کې د مجوزات تبدیلې په اړه اجلاس راغوښته چې بغیر د فیصلې پایتا ورسید. دا مردان په احتجاج کې شریک د پاکستان تحریک انصاف مشر ساجد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د آئینی ترمیم په ځای صوبو ته د هغوی حق ورکړي چې عام اولسته بنیادی اسانتیاوې ورکړي.
په دې ملک کې نه قانون شته دی، نه قانون منن ولا څوک شته دی چې کوم قانون ومني یو سړی. عمران خان تقریبا د تیر شوی 1514 میاشتو نه بے ګناه په جیل کې پروت دی، دا ټول خاندان په جیل کې پروت دی. صوبه چلیږي په څه باندې؟ صوبه خو په پیسو باندې چلیږي. زمونږ د مرکز سره رائلټي پرته ده، اوس پورې موږ ته د خپل رائلټي غو پیسې نه ملاويږي، نو صوبه موږ خیر په څه باندې وچلو؟
عمران خان د 13-15 میاشتو راسي په جیل کې دی او ګڼې مقدمه پرې روانې دي. پاکستان تحریک انصاف لدیڑوان دی هم د عمران خان د خلاصولو لپاره په سوابې لاور او راولپنډې کې احتجاجي جلسې کړې دي او ویلي دي چې د عمران خان تر راخوشي کېدو به احتجاجي تحریک جاری ساتي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال راډیو ته غوږیستی. اوردونکو، د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعهګانو، سنیانو، مدني پالانو له حکومت غوښتي چې پاړه چینار ته د تګ راتګ لارې خلاصې کړي، ځکه چې له تیرو 8 ورځو راهیسې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار بازار کې د مقامي خلکو په وینا د خوراکي توکو او د امروزه ژوند شیانو کمی رامنځته شوې. په کورمه کې 8 ورځې وړاندې د مقبلو پر قافلې تر بریدو وروسته د سیمې حالات خراب شوي دي. په هغه برید کې 19 مسافر مړه او 13 زیات زخمي شوي وو. په سیمه کې د برید وروسته لارې تړل شوې، بلکې حکومت پر موبایل انټرنیټ اهم بندیز لګولې. مقامي چارواکي وایي د ستونزو هوارولو هڅه کوي. نور تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبریال طارق ورغزیرا کوي.
د کورمې شیعهګانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په سیمه کې موجود ټولې د تګ راتګ لارې زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړې شي. په پړاچینار کې دینی عالم مولانا نور حسین نجفی د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته د خپل خطاب پر وخت ویلي، په سیمه کې د مقبلو پر قافلې تر شوي برید پاس لارې تړل کېدلو سره دوی ته تحفظ په ورکولو د حکومت پالیسي ته حیران دي. نجفی وایي پر مسافرو شوی برید یو شخصي اقدام و، خو لارې ورباندې بندولو په صورت کې ټول قام ته سزا ورکول کېږي چې دا ظلم نور نشي برداشت کولای.
حکومت روډ ستلې تو کور دے، روډ خول سوالې تو کور دے، روډ حفاظت تو کور دے، روډ کې څوک دشتګر نه کوي یا غوې لوس تړل غوې لوس نیولې تو کور دے. حکومت دې تو ذمہ داری ده، دا تو یو تو باندې د عوامو حفاظت یو امانه ده. زه تا نه برپور مطالبه کوم چې دا روډ سره زر نظر خول سوال شي. سبا مو غواړو، بلکې ملت نه غواړو، مو سبا سبا غواړو. حکومت هم څه دا روډ به کولوکا.
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاغوزګړی د سادې پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمن شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بند دي، بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو کې مسوره پاتې دي. د شاه دولت خیلو یو مدني فعال لیک حسین پر 19 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي، د سیمې لارې له اتو ورځو پر مکمله توګه تړل شوي چې ورنه عام ولس ستونزمن دی.
دی روډ بندش وجنا دی مو په بازارونو کې دی خوراک او هسپتالونو کې دی میډیسن کې لات راغلی دی او ټول نه زیات کوم متاثر شوي دی. هغه مودو سکولو بچی دي چې هغه د پټرول نشتوالي وجنا خپل سکولو تاګ نه محروم پاتې شوي دي او یو بحراني او انساني المیا روانه دی، یو بحراني کیفیت دی او ډیر شدید مشکلات عام دپاره.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوښه پېښه رامنځته شي نو د دواړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګ ودرېږي. په سیمه کې پر 6 ستمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه تر پیلېدلو هغلته ټولې تګ راتګ لارې تړل شوي. که څه هم دواړه فریقین پر ډزبندي ته متفق کېدلو پس له نهو ورځو روانه جګړه ودرول شوه، خو تړل شوي لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ قافله بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عرضي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کاروان د برید لاندې تراتلو پس یا سلسله منقطع شوي. په پیرکایم کې میش د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار پر 13 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي، پر دوی دا الزام دی چې تر برید پس هغوی پر شیاګانو لارې تړلې دي. حکمتیار زیاتوي که څوک قربان دي له خپلې یارې نه راځي نو پر دغه څه نشي ویلی. البته د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر په نښه کولو تر شوي اقدام پس د سیمې حالات ورته بلخوا د سیمې حالات بیرته ښه کولو په خاطر د شیاګانو پر خپلو کې او د حکومتي مشرانو سره جرګې روانې دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نسلي کوټ او کونجلیزو 9 مطلوب کسانو په شمول د درش پتو نورو یو لیست حواله شوه. د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود یاد لیست د حواله کولو پر وخت ځایي مشرانو ته په خپل خطاب کې ویلي، پر زیاده دي چې حکومت د هغه کسانو نیولو لپاره خپل کاروایی شروع کړي ورته ټول مطلوب کسان دي پر ازمندي حواله شي. مسعود زیاتوي نغواړي چې د سیمې حالات نور خراب شي او یا د مطلوب کسانو پر ضد عملیات د شروع کېدلو په ترڅ کې عامو لسو کړيږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا ټانک او سویلي وزیرستان وکیلانو ویلي چې ډیر اسمل خان ته د عدالت منتقلولو له وجې ډېرو ستونزو سره مخ دي. د سیمې ځینو وکیلانو د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالاتو له وجې د سیمې عدالت ته ډیر اسمل خان ته منتقل کېدو ضد یې احتجاج اهم کړی. دوی له حکومت ته غوښتي چې په سیمه کې امنیتي حالاتو ښه کولو لپاره اقدامات وکړي، خو د ټانک ضلعي چارواکي وایي امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې اقدامات هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع اوسیدونکي او د سویلي وزیرستان وکیلونو د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتي حالات په وجه یې د ټانک ضلع نه عدالت ډیرا اسماعیل خان ته منتقل کړي شوي دي، چې په وجه یې د ضلع اوسیدونکي ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلي وزیرستان ضلع وکیلونو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید په دغه برعکس ویایي،
جنوبی وزیرستان چې په ضلع ټنګ شه دلتینه وی هغه یو ول د رئیس اسماعیل خان ته چې حالت خراب دي نو میر د تجارت شریک عدالتینه تم تاله ول ټول د عدالتي ریکارډو مشور کو د ضلع ټنګ او د ضلع ساوت وزیرستان د ډویړ چې څومره ریکارډز دي دا میز وکیلونه وی شور کړی دي میجری خان ته نه پرېږ دي خو چونګه چې جون صاحبون تللی دي په ډی خان شنوستي او راته ارزی تور چار کو وزیرستان د ټنګ وکیلونه هړتال نه پیش کړي او میز غوښتنه دا ده چې د امن جمهوریت د ریاست تو د حکومت یغه د پوره موجوده حکومت صوبایي مرکزی او د میش سکیورټي ادارې د مکمل ناکام دي.
د ټنګ ضلع امن جرګې مشر مولانا نقیب بیٹانی خبره هم وروي
موجوده ڈی سی پاتا کیجیے سیکٹر کمانڈر پاتا کیجیے اور طرح اور طرح بجلی پاتا کیجیے عدالت کم ججان دی تمرے کیا تبدا منی خود نا کہ دو تحفظ مستا تحفظ نہیں ہو گیا رجسٹر نہیں ہے تب نہیں ڈی پی اوستا والا مطالبہ جج پاتا جج حکومت
د ټنګ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه کول د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو د ټنګ ضلع مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که حکومت د رئیس اسماعیل خان نه ټنګ ضلع ته خپل عدالتي نظر منتقل نه کړل بیا و د اکتوبر په درویشتمه د ضلع اوسیدونکي و په لوی احتجاج لوس پورې کول بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اردن خور ازو بلی موضوع تھا. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا امریکا لولس مشر جو بائیڈن غختی ہگا پاکستان میرمن لبند خوش کری چھ دا اگ دا قید دا حکم پا اساس پسندان کی دا په دې اړه یو پاکستانی مدافع وکیل پرون د پاکستان یوې محکمې ته معلومات ورکړل چې جزئیات یې په دې راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتي دي چې پاکستانی میرمن عافیا صدیقی چې په شپږتیا کاله بند محکومه شوې ده له حبس څخه خوشې کړي. میرمن صدیقی د تروریزم په یو اړوند قضیه کې په متحده ایالاتونو کې محکومه شوې. په دې اړه د پاکستان یو مدافع وکیل پرون یوې محکمې ته معلومات ورکړل او بایدن ته د شریف د لیک یادونه یې وکړه. نوموړي مدافع وکیل دا لیک هغې محکمې ته وړاندې کړ چې د عافیا صدیقی د خور د غوښتنلیک په اړه یې څېړنه کوله. عافیا صدیقی د اعصابو تجربه کاره متخصصه ده چې په 2010 کال کې په څو قضیو له هغې ډلې د امریکایي وګړو د وژنې په مواردو کې مجرمه وپېژندل شوه او په حبس محکومه شوه. پر میرمن صدیقی له نیول کېدو کلونه مخکې هغه مهال د تروریزم تور ولګېده چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو د مدعي خالد شیخ محمد لوراره سره یې واده وکړ او له متحده ایالاتونو څخه ووتله. عافیا صدیقی په 2008 کال کې په افغانستان کې له امریکایي چارواکو سره په یوه نښته کې ټپي شوه. عین شاهدان وایي چې هغه پر امریکایانو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ولسمشر بایدن ته په خپل لیک کې چې د اکتوبر په 14مه یې استولی او اسوشیټیډ پرس خبري اژانسی یوه کاپي ترلاسه کړې ده ویلي چې میرمن صدیقی 14 کاله په حبس کې تیر کړي دي او د هغې وضعیت ته پاملرنه پکار ده. ښاغلی شریف زیاتوي چې په تیرو کلونو کې څو پاکستانی چارواکو له نوموړې سره په زندان کې لیدلي او له هغې سره د چلند له کبله یې سخته اندېښنه ښودلې ده. د شریف د لیک په اساس همدې چلند د میرمن صدیقی پر فزیکی او رواني روغتیا چې هسې هم خانه وه ناوړه اغیز کړی دی. په لیک کې د ځینو پاکستانی چارواکو له قوله چې له عافیا صدیقی سره یې په زندان کې لیدلی دي دا اټکل هم شوی چې ښایي نوموړی په زندان کې ځان ووژني. شریف پر بایدن غږ کړی چې د عافیا د خور غوښتنلیک د عافیا د یوې غوښتنې په توګه ومني او د بشري خواخوږۍ په اساس یې له بنده خوشي کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې زندانی میرمنې کورنۍ او میلیونونه نور پاکستانیان د هغې غوښتنې ته د یو مهربانه ځواب په هیله دي. د عافیا صدیقی کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی په 2003 کال کې په کراچۍ ښار کې ناڅاپه لادرکه شوه او دوی فکر کوي چې پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف په پټه امریکایي چارواکو ته سپارلې وه. مشرف د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال پوځي واکمن وو چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری شو. د مشرف حکومت لسګونه کسان ونیول او بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې متحدو ایالتونو ته یې وسپارل.
مشاله دوی ته وګرځئ. تاسو د اپیا صدیقی په اړه راپور واورید. احمد تکل تاسو ته وړاندې کوو. وخت شوه شپږ نیم بجې. نو د دې غړي د مهمو خبرونو لنډیز ته وړاندې کوو. د اطلاعاتو او نشریاتو پاخی وزیر تاتارړ وای په شپږشته مینی ترمیم د موافقې راوستلو لپاره هڅه کوي. وفاقي وزیر نن په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د کمی سمري غونډه نن ماښام وو بجو ته ځنډول شوې ده. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټي منګل للی مشر اختر منګل نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې کله به هم د طاقت په وسیله په خوفیه طریقه د راوړل کیدونکي دغه آئینی بدلون برخه نشي. د جنوبی وزیرستان وکیلان او د ټانک اوسیدونکي په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډېر اسپل خان ته منتقلېدو. د جنوبی وزیرستان وکیلان او د ټانک اوسیدونکي وای په سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د عدالتونو له ټانک څخه ډېر اسپل خان ته منتقلېدو یې کار او ورځنۍ چارې اغېزمنې کړې. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو مشر ایډوکیټ شیپا مسید د اکتوبر په 13مه دغه څرګندونې له مشال سره په خبرو وکړې. د خبر پښتونخوا په کورم ازله کې د شیا مسلک مشرانو په سیمه کې د بندو لارو د خلاصولو غوښتنه کړې. دوی دغه غوښتنه نن له مشال سره په خبرو کړې. دا تر هغه وروسته چې د اکتوبر په 12مه وسلوالو له صدې نه غوزګړۍ ته د مقبلو د ګاډو پر قافله برید کې 12 کسان وجل او تر 100 زیات نور جوبل شول. تر دې وړاندې هم په دغه ورځ نه پیژندلو وسلوالو د کنجلی زوغره ته تللي دریو کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې جوبل کړل. اوزن کو خبرونه مو له مشال اړې واردل. په دین مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو ته چې د اسرائیل حکومت وای نن شنبه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د کور پر خوا یو بی پیلټه الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ جوړه نه ده وخته. د ایران رهبر اجمره کړې چې حماس ډله به د خپل لوړتبه مشر تر وچل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. بلخوا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لوري یې توغندي وشتلې دي. تفصیل هم دې راپور کې.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصاریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران لملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احتراق ګڼل کیږي تیره پنځشنبه وژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لور یې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په جواب کې توغندي وشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې له دمه مخکې تاسو راپور واوریدو چې دغه راز د اسرائیل د وزیر اعظم د کور پر لور ډرون توغول شوی دی. اوس هم راځو بلې موضوع ته. سیمې ته راځو. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکاندارانو له حکومت غوښته چې حکومتي ژمنو باوجود ورته د غیزمن شوو دکانونو معاوضې نه دي ملاو شوي. د بازار اتحادیې مشرانو مشال ډیو ته وویل چې پوځي عملیاتو کې میرام شاه بازار په بشپړه توګه ویجاړ شوی او خلکو ته لوی تاوانونه اوښتي. دوی وویل چې د بازار بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته فنډونه رسیدلي خو عملي اقدامات نه پورته کوي. میرام شاه بازار کې شاوخوا شپږ زره دکانونه دي او پوځي عملیاتو پر مهال ورته زیانونه اوښتي وو. مقامي چارواکي وایي چې له درېو زرو کسانو زیاتو دکاندارانو ته معاوضې ملاو شوي او د سروې هم روانې دي او نورو کسانو ته به هم ډېر زر معاوضه ورکړل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان ګیلمن دي چې کلونو پس هم ورته د توانونو جاري شوې معاوضې ملاو نه شوې. میرام شاه بازار ضربیازه په عملیاتو کې په مکمله توګه لزمکه سره سم شوې وو چې د خلکو د ستنېدو پس حکومت د ړنګو کورونو او بازارونو د توانونو معاوضو د ورکولو ژمنه کړې وې. د دکاندارانو اتحادیه مشران وایي چې تر شوی وفاقي حکومت چې ورته یو نیم ارب روپۍ معاوضې پیسې جاری کړې هغه هم صوبایي حکومت لټولو دکاندارانو ته نه دی ورکړې. د بازار دکاندارانو اتحادیه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې په نن سبا ور باندې کالونه تیر شول خپلې معاوضې نشي اخستی. د توانونو شمیر او تصدیق هم حکومت او فوز مشرانو خپلا کړي.
2018 نه چې میز غلی دی میز بزور ډنګ پرتا میز ډیټا یې جوړ کړی دو 6969 ایسه دغه ته پیسې ورو غلی دی او پکې به کې څه پرتی دی او میز ته ملوي جنا کلا یو ته سیناتی کا کلا بل ته سیناتی کا او خدای ستا چې میز ډیر ستړي کړی میز د بلاو سرونه نه پرې ته میز د اپیل کی چې خدای دې پر میز د خپل معاوضه روکي چې میز د خپل کاروبار روان کی.
د یادې اتحادیه چیرمن ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې بازار په مکمله توګه ړنګ شو. نن هم د خلکو جایدادونه ورک دي. لږ ډېر چې ورته د توانونو معاوضې جاری شوې کلونو پس هم چکونه ورته نه ویشل کیږي.
مینو شاه بازار په مکمله ختم شوی وو که دمره پرې لنجې جوړه شوې دي. سړی ته خپل داز پاته نه لګي چې ودره امو دي کون امو ځای چیرته وو. اته نو ورستیا میزه د دای سره جرګې مرګ وکړلې 6969 ډټه مې جوړ کړل. څه کام سلور دره د کنې پیسې د نن طریقه پرې پوتی دي. د وفاق نه چې کیمه پیسې په مخشه بجټ شه په سوي وي یو نیم عرب ریپای یو زی 54 دی کین نه وکړ بل دی
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم د دکاندارانو دغه غوښتنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه درې زره دکاندارانو ته د معاوضو چکونه رسیدلی. د نورو لپاره هڅه کړي څنګه هم چې صوبایي حکومت نه ورته د معاوضو فنډ جاری کیږي.
په اپریشن ضربیازب کې چې کوم نقصانونه شوي وو د دې کې د صوبایي حکومت ډیسټریکټ اډمنستریشن ډېر زیات هغه سره لګیا ده. انټرسټ سره تقریبا 3000 نه زیات افیکټډ کسانو ته چې کینه ملاو شوې دي. چونکه دا ټول فنډ د فیډرل ګورنمنټ ته راځي نو صوبایي حکومت فیډرل ګورنمنټ سره ډېر زیات په رابطه کې ده او انشاءالله ډیر زر به نور فنډینه هم راشي. په روزانه په هغه باندې مونږ لګیا یو چې کومې سروې دي هغه مکمل وو او کوم کیسونه دي هغه مونږ پېښور ته استو. نو انشاءالله ډیر زر به د نارت وزیرستان ته د جنگونو په هغه چې کوم کاروبار دی زموږ نقصان رسېدلی نو انشاءالله ډیر زر به دا پیسې مزدو ته حواله کړو.
ضرب عذب عملیاتو کې میرعلی میرامشا او د داخل بازارونه ړنګ شوي ول، چې د حکومت او دوکاندارانو په وینا میرعلی بازار دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې. د میرامشا 6901 کماویا دوکاندارانو کې څه د پاسه 3000 دوکاندارانو معاوضې اخستې نور پاتې دي، او د داخل بازار متاثره خلک لا ټول د معاوضو پاتې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، د خبر پښتونخوا د کرکلی څانګې د یوې نړیوالې غیر دولتي ادارې په مرسته په پېښور کې یو نیم سل ښځو ته د ټنلونو د لارې د سبزیانو د کرلو تربیت ورکړې دي. د دې پروګرام د لاندې ښځې په خپلو کورونو دننه د نوې ټکنالوژۍ په وسیله د سبزیانو کر کولی شي او د خپلو کورنیو مرسته کولی شي. دې ښځو ته د کروندې لپاره تخمونه او نور اړین سامانونه هم ورکړل شوي. د پېښور سوړیزۍ پایا مسرت بیبي هم دغه تربیت ترلاسه کړې او په یوه مرله ځمکه د ټماټرو د کرلو نه یې د 40 مرلو هومره پیداوار اخیستې. پړې تفصیل د خالدانیا سپدی راپور کې.
د پېښور سوړیزۍ پایا مسرت بیبي هم هغه یو سل 15 ښځو کې شامل ده کوم چې تربیت نفس کرونده شروع کړی ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مسرت بیبي اوی یو مړله کې کور کې ټماټر کرلی کوم نه چورتا د شلو مړلو پوری پیداوار شو.
مونږ ته دا چالو خودلو چې دا تخم داسې ټریګانو کې وکړی چا مونږ تخم ټریګانو کې وکړلو ضایع نه شو. تخم چې راته دا طریقه خوده یو راته دا طریقه خودله چې مونږ تخم په کم بوټي دې کنا غمو په پټواره یو کړلو چې کوم زیو هغه لاندې تور پلاستک مونږ واچولو نو هغه تور پلاستک ډیر زیات غیا او ګن ون اسم په بوټو کې ونو شو کنه دا مو کړل چې مونږ ته شلو مرلو نه زیات پایدار او رسول هغه په دی وجه یو دی کې ټماټر نه خرابې در او بل داو چې هغه دانه زیات او کنه.
ټنل کوم قسم ټیکنالوژي دا په اړه د موسمیاتي بدلون ماهر اکمل خان وایي
پایپ باندې دا غي سټرکچر جوړ شوی دی پاګې باندې پلاستک واچی پدې کې دنه چې کم دی نو انټری چې کم دی نو هغه چون کې هوا موومېنټ بند شي او دنه ټمپریچر های شي دې کې چې کم دی اډوانس ټنل ټیکنالوژي هم راغلې دا پای کې چې کم دی نو دنه کولینګ پیډز لګېدلې دا یې کې چې کم دی هیټرز لګېدلې هغه خپل ایڈجسٹمنٹ سره چې کم دی ټمپریچر هغه حساب سره چې سونه د کراپ گروت د پر پکاري هغه ایڈجسٹ شي.
مسرت بیبي زیاته کړې دا خاوني د شوګر بیمار دی او کار نشی کولی. دی کروندې نه د ماشومانو او د کور نور ټول ضرورتونه پوره کیږي.
ته زما د بچو د سکول خراجات دا ارسه پوره کلو او موږ سره منډیم لکلن د کنشن ملټو فاصلې کې دا نو زموږ د کور خراجات بالکل دی یو ټنل پوره کولی شو. که سلور افراد کور وي نو هغه دا یو ټنل داغي اخراجات پوره کولی شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د موسمیاتي بدلون نه زیات متاثر کیدونکي نوملړ کې 5 نمبر ته راغلی دی. د هلویتاس ادارې ټنل ټیکنالوژي پروجیکټ منیجر منور خان خټک مشال ریډیو سره خبرو کې اوی دا منصوبه کال 2023 راهسې د خیبر پختونخوا زراعت محکمې په مرسته شروع کړې شوې ده. دی وایي د پېښور اته یونین کونسلو 315 زمیندارو ته ټنل ټیکنالوژي تربیت ورکړې شوې ده چې پکې یو سل 15 اویا ښځې شامل دي.
دا ټنل انسټالیشن یا د ټنل لګول او بیا د هغه د پاره د سبزو کر کروندې د پاره مواد ورکول او بیا په هغه کر کروندې طریقو کې زمیدار تربیت کول نو دا موږ دوی ته یو مکمل پیکج ورکړی دی. ټنل ټیکنالوژي کې موږ د روایتي طریقو نه تقریبا درې ګنا زیات فصل اوپستل شو.
په موسمیاتي بدلون ژور نظر لرونکي اکمل خان وایي ټنل ټیکنالوژي د وخت ضرورت دی. د دې نه کروندګر ډیر پیداوار کولی شي.
دا سلاد او دا سونه چې کم دی نو دا مونږ چې کم دی نو مارکیټ ته اویلیبل کولی شو. دې کې کار کم دی، پیداوار زیات دی، کوالټی ښه ده، او دا د وخت ضرورت دی چې کم حساب سره د فوډ سیکورټی ایشوز را روان دي، کلایمیټ چینج چې کم تھریټس دي، نوټنا ټیکنالوجي کې په دې کې دا ارنامنټل سایډ شو، ویجیټیبل شو، دا سونه چې کم دی دا ډېر ضروری دي.
د خوراک نړیوالې ادارې کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان د آبادی 40% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او تقریبا 30% خلک د خوراک عدم تحفظ ښکار دي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکه
په چلورنیم بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو. حضرونکو مشال لډیو ته غوږ سی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچ چکجهتۍ کمیټې مشران وایي چې په کراچۍ کې په چینایانو د برید نه وروسته د ترګرۍ ضد پولیسو د بلوچانو د نیول لړۍ پیل کړې. په تیره یوه اونۍ کې تر شلو زیات زده کوونکي نیول شوي. د کمیټې غړو پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د برید ذمہوار دې ونیسي او د بلوچان دې نه ځوروي. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د سند د کونو چارو وزیر ویلي وو چې پولیس په برید کې ککړ کسانو ته نږدې شوي دي. د دغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د یادی کمیټې کراچۍ مشر فوزیه بلوچ او نورو د اکتوبر په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، تیره یوه اونۍ کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ زده کوونکي پولیسو او د سی ټی ډی پولیسو پورته کړي دي او تر اوسه لا درک دي. د خبری غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیه بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، د اکتوبر په 14مه نیټه په کراچۍ ګلشن اقبال سیمې څخه اته بلوچ زده کوونکی پولیسو اور ٹی ڈی ڈی پورتہ کڑی دی چې تر اوسه ایک کورنو ته هیڅ معلومات نشته.
ہمارے 8 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی فلیٹ سے لاپتہ کر کے لے گئے.
زمونگ اتز زده کوونکی د یو فلیٹ څخه پورتہ کړل شو دی. پدې کې پینځه د کراچۍ په هنتون زده کوونکی دی، یو د اردو په هنتون او دو د مدرسې زده کوونکی دی. دوی د اکتوبر په 14 د کراچۍ ګلشن اقبال کې د یو فلیٹ څخه د شپې پورتہ کړل شو دی. هغه مهال د پولیسو تر 15 پوری گاڑی راغلی وو چې پولیس او ساده
فوزیہ
بلوچ دعوی کړی چې په کراچۍ کې پر چینایانو د برید وروسته د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده. په کراچۍ کې د بلوچ زده کوونکو او نورو کسانو د نیولو په اړه سی ټی ډی یا د سن حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د سن صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د اکتوبر په 14مه له جیو نیوز سره په خبرو کې دعوه کړې وه چې د سی ټی ډی پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډېر نږدې رسیدلی دي، خو نوموړي د نور معلوماتو د شریکولو څخه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 16مه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او 12 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه 14 ذمواري منلې او دایوای کړې وه چې د چینایي انجینرانو او پانګوالو په قابله باندې ځانمرګي برید کړی دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وایي، کومو کسانو یا ډلې چې د کراچۍ هوایي ډګر د برید ذمواري منلې ده، حکومت او پولیس دې هغوی ونیسي. بے ګناه بلوچستان ځوانان زده کوونکي دې نه ځوروي. دی وایي، کوم کسان چې په دغه برید کې ککړ دي، چا چې ذمواري منلې ده، هغوی د دغه حملې ثبوتونه هم ورکړي دي. باید چې حکومت او امنیتي ادارې هغوی ونیسي، خو د حکومت وسلوالو نیولو ته هیڅ لاس نه رسي. بیا پر امن خلک ځوانان زده کوونکي چې بس بلوچستان وی هغوی لادرکه کوي، او یو ځل بیا په کراچۍ او بلوچستان کې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کولو لړۍ پیل کړې ده. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې دوی اندېښنه لري چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوي بلوچ زده کوونکي ځوانان به سی ټی ډی په جالي مقابلو کې وجني او یا به د اوږدې مودې لپاره د نورو بلوچستانو په څیر لادرکه کړي. نوموړي د بلوچستان او سند حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوي بلوچ زده کوونکي په کومو جرمونو کې ککړ وي نو مقدمه دی پیخکاره کړی شي او عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. بلوچ یک جهتی کمیټه د بلوچستانو لا درک کولو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي، خو د پاکستان پوز په وړاندې تل دا تورونه رد کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
روزن کو مشال لري ته وګسته اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا د خزانه وزارت ویلي چې صوبې ته په تیرو 14 کالو کې د ترګریز جګړې لپاره 5.5 ارب روپۍ ورکړل شوي. دا براسي حال کې دا چې د خبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې په عمومي توګه د تشدد د مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پنګې څنګه خرڅ کړل شوي دي او د ترګری په پیښو کې کمی ولې ناراضي، پړې زموږ همکار شبیر مجان د چارو د شنونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سمله کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2010 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 5.5 ارب روپۍ ملو شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه سره کارکونکي خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت د دغه سباندې 5.5 ارب روپۍ نه سربیره 13 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 3.3 ارب ډالر ورکړل شوی دي. نوموړی وایي چې کچر حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردینه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله هم نه کېږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیره په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته میلاوي او که میلاوي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوي دي چې نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي او زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دې کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 13 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وسترل لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې د NFC 1% هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اووم NFC اوارد کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدیل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ ډېر زیات متاثر دي نو چې څومره مجموعي آمدن د هغه 1% به خیبر پختونخوا له ورکړی کیږي. دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپۍ او دې وخت کې په روان کال کې دا 107 ارب روپۍ ته د کالو رسید. په دبد مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو په مت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوي، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بڑھاو شو بلکې د پولیس شمیره سیوا شوله او د شمیرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا را لیکنو. دبد مرغه دا 1500 ارب روپۍ د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي، خو د پولیسو کم ٹریننگز دی هغه د پردالاتو خریداري د هغه په مات کې دا نه دی استعمال شوی.
پر خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سو سواره او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشم دا خبره تکرار کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف اجمنه کړي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمې چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات غزمن دي ورته به خصوصي ګراند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وای مرکز په دی وبله هیڅ خپل اجمنه نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/مشال ریډیو کې موندلی شئ.
مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر کې د اگست په نسبت لږ وسلوال بریدونه ترسره شوي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو مطالعاتي مرکز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ په یو راپور کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې. ادارې ویلي چې په سپتمبر کې په پاکستان کې وو او یا بریدونه ترسره شوي چې تر ټولو ډیر تاوان یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اړولې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شارا کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د اگست په نسبت د ستمبر په میاشت کې 9% وسلوال بریدونه کم شوي دي. یاد ادارې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د ستمبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د مرګونو شمیره هم 55% ټیټه شوې ده، خو د جوبل کسانو شمیره مخ په بره. د پی آئی سی ایس ایس مشر عبدالله خان مشال ریڈیو ته ویل چې د ستمبر په میاشت کې و اویا وسلوال بریدونه شوي چې پکې 38 د سیکیورٹی فورسز کارکونکي، 30 عام اولس او 14 وسلوال
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
کپ مجموعی تو گد ستمبر شمیرو تو گرو نو پاکستان کے پتھر اگر کی کمینا دے رہا لے تو تیر کال ہر میاش ضرور 15 پریدونا کی دا او سک کال دغه شمیرا د میاش ته پسر اتیو تر رسید لے او پو اگست کی د بی ایل اے او مجید بریگیڈ لخوا کو پیندوشتم او شپگوشتم اگست پند دیر پریدونا کړو چې پکې ګن شمیر مرګو نشو نو هم دغه وځي د اگست میاش ډیټا مخ په برت لیوا
چې اگست کا ڈیٹا تھا باقی سارے مہینوں کی نسبت کافی اوپر چلا گیا تھا.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی ستمبر پامیاش کے پا خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدونی شوی چی پکیش پگیش بریدونا دا خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چی پکی سلور 50 کسان مڑو او یو کم آتیا جوبل شوی دی. پا پی خبر کے خبریال ارشد یوسف زی مشال ریڈیو تو اویل چی وسلوالو دا پختون جغورن غرزنگ دا جرگی پا تڑاو دست بندی کڑی با چله وجی وسلوال خپل بریدونه هم کم کړي وو.
بالکل دغه راپور کومغو ګورو د زمکی حالات سره ډیر سمون خوري. په 13 میاش کې تر هغه غره په بریدونو کې ډیر کمی راغله دي او زما په خیال کې د دې په شابه باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې شکم غورځنګ دی د اغوی کلی په کلی په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو له ورتلل دي الته کې خلک را به دارول دي نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حواله سره نو د تر هغه غره تنظیمونو طرف نه اعلانیه او غیر اعلانیه داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي، خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته شدا جرګه کېدله هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلي. په دې 13 میاشت کې
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي وو. دا راپور تر مخه 13 میاشت په بلوچستان کې په 20 وسلوالو بریدونو کې 2 کسان مړه او 8 جوبل شوي وو. راپور کې ویلي شوی چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په 3 وسلوال بریدونو کې 128 کسان مړه شوي وو. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګرې مخه ونیسي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیات اوبره غلې دي، خاص کر په بلوچستان په هغه سیمو کې هم مست ترخګري او د بدامني واقعات پیښې رامنځته شوي دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسي د پرامن علاقې وې دوکۍ مسخیل او بیا بارکان نو داسي دا ثابتوي چې کوم مسلح تنظیمان دي دغو په قوت او طاقت کې دغو د چې دغو سره کوم خلک جنګیږي افرادي قوت او دغه دغو وسایل چې دي هغه زیات شوي دي او معلومه چې هم داسې چې ځوانان د تنظیمانو رخ کوي او ولې د دې شکایت چې دي هغه مجوینو چې نه لري کېږي او دلته چې کوم خلک د پارلمان پر د لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکام معلومه جنګو چې کوم اثرات او دغه صدا دواړې خطې د محفوظ کېدل لپاره د ریاست سدسي پالیسي نه.
یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په ګلګت بلتستان آزاد کشمیر سندھ کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه دا وړېدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 پړومبه نه همیاشتو کې د وسلوالو لخوا وسوا اولس بریدونه شوي چې پکې 8 سلور دیش کسان مړه او 8.5 زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبه نه همیاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.